د سهار شپږ بجې شپې احمد شبر عبدالله د رادیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د سشکال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 80,000 افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې ده. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل د نغدو پیسو مرسته میندو او پلرونو ته امکان برابروي چې هر هغه څه چې ماشومان او کورنۍ ورته اړتیا لري واخلي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوی دروان 2023 په لومړۍ نیمایي کې تر 80,600 ډیرو اړو افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې څو د کور ضروري شیان پرې واخلي. د روسي رسنیو د راپور لمخې د طالبانو د حکومت د مخالف جبهې مشر احمد مسعود د روسي د دوما یا ولسی جرګې د روسي عدالت ګوند د فراکمسیون له رئیس سرګی میرونوف سره کتلی دی. د روسي سرچینو په وینا د ملي مقاومت جبهې مشر د روسي د عدالت ګوند مشر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د روسي د عدالت ګوند مشر او د دوما د فراکسیون رئیس میرونوف وویل چې روسیه د افغانستان د ځمکني بشپړتیا خپلواکۍ او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. د ملي مقاومت جبهې روسیې ته د احمد مسعود د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت تکړوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپله خوښه یا په زور افغانستان ته راګرځي. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د رواني سنبلې له لومړۍ تر وومې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. ایران وای چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال د هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي دي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو د حق موضوع تعقیبوي. رئیسی چې بې خبري غونډې ته شغېده وویل د افغانستان لپاره د دله ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي خبري او تعقیبي ناستې سبب شوې چې افغانستان ته د ایران پلاوی لاړ شي او د هلمند سیند د اوبو اندازه له نږدې وویني. د روزګان ولایت په دهراوت کې د هلمند سیند په یوه سرچینه کې د ایران د تخنیک پلاوی له لوري د اوبو د اندازې له کتلو وروسته کاظمی قومي ومنله چې سشکل د اوبو اندازه د عادي او نورمال کلونو په پرتله کمه ده. د دغه پلاوی له سفر وروسته ایراني چارواکو وویل چې باید د دوی تخنیکي پلاوی ته اجازه ورکړل شي چې هر میاشت اوبو له کچې ځان خبر کړي. طالبانو تر اوسه پورې د ایران د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. او روسي خبر ده چې د بریتانیا د هوایی ترافیک په سیستم کې د تخنیکی ستونزې له کبله د هیواد ته الوتنې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د بریتانیا حکومت پرون وویل چې د هوایی شرکتونو په همکارۍ هڅه کوي چې هغه مسافر ژر بیرته خپل هیواد ته راولي چې په هوایی ترافیک سیستم کې د رامنځته شوي خنډ له کبله په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې بند پاتې شوي دي. اټکل کېږي چې په بریتانیا کې د الوتنو په سیستم کې رامنځته شوې ستونزه څو ورځې نور دوام وکړي. دا ستونزه په داسې حال کې پېښه شوې چې په اروپا کې د دوبي رخصتۍ په پای ته رسېدو دي او پر الوتکو او هوایي ډګرونو تر بل هر وخت بیروبار زیات شوی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته په تیره بیا د اومیندوارو میندو مړینې ته اندېښمن دی. یو افغانه ډاکټره اومیندوارو میندو ته لارښوونه لري.
د اور سپینې تابلیتونه سه ډیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي، هغه نه استفاده وکړي.
نن د آسیا د کرکټ جام لومړۍ لوبه ده. د افغانستان د لوبو په اړه مو د افغان ملي ټیم د مرستیال روزونکي رئیس احمد جی نظر اخیستی.
د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ د زړورتیا نه کار واخلي او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
یو شمېر کتونکي د افغانستان د ملي لوبډلې له فیلډینګ څخه هم شکایت لري. په غزنی کې د انټر کلب کرکټ د شوریزې سیالۍ پیل شوې.
اوس فیلډینګ کاوه دلته ولیدم او پلاس کې ډبره ولاړه.
شزه نیمه نړۍ پروګرام کې مو د شزو د رواني ناروغیو مسله راخیسته.
فلزان ته به دا پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې سږکال په 2000 الوتنو کې د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول 20 تنه بشري مرسته افغانستان ته رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یوه بله اداره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له خنډونو سره مخامخ دی او دا ویره شته چې ډېرو امیندوارې میندې په داسې ناروغیو له ژونده بې برخې شي چې مخنیوی ممکن دی. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروري طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال یې 20 تنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له کافي بودی چې پرتبه 3000 ښځې او نجونې د ښځو له عاجلو تخصصي خدماتو محروم شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجې کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړي کیږي چې مخه یې نیول کېدای شي او اټکل کیږي چې دا شمېر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روغتون ولادي نسایي متخصصه ډاکټر محبوبه افغان وایي د غذایي فقر له کبله اکثر افغان میندې د وینې له کموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي سي نه خپل د وینې هغه کچا لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د اور سپنې تابلیتونه سي ډېر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکړي. د ټولو د څو میاستې د منتوري په دوران کې د دې ګولیو یا تابلیتونه سي نور ویتامین هم کېدای سي ولري، خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید ده او اور سپنه په خپله ده.
د افغانستان د نسایي او ولادي ټولنې مشره ډاکټر نجم السما شفاجو وایي د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو 300 ولادتونو کې 688 میندې او 22 ماشومان مري. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د سږکال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې 20 تنه طبي بشري مرسته رسولې ده. WHO پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2000 الوتنو کې 14000 سپرلې او همداراس د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول 20 تنه بشري مرسته انتقال کړې ده. د ادارې په یو بل پوسټ کې لیکلي چې سږ کال تر اوسه پورې د لومړنیو ښوونځیو له هر 2 ماشومانو یو ته مقوی یا قوت بخونکي خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لومړنۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړې شي د خپلو عملیاتو لپاره د سږ کال په پاتې میاشتو کې 125 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د کرکټ آسیایي جام لومړی مسابقه د پاکستان او نیپال په سیالۍ پیل شي. په دې جام سیالیو کې چې د پاکستان او سریلانکا په کوربه توپ کیږي د افغانستان په ګډون شپږ تکړه آسیایي ټیمونه برخه لري. افغانستان له 2 نورو لوبډلو سریلانکا او بنګلادیش سره په یوه ګروپ کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د آسیایي جام کرکټ سیالۍ نن چهارشنبه د پاکستان او نیپال په مسابقه پیل شي. په دې سیالیو کې د آسیا شپږ پیاوړي لوبډلې شامل دي. پاکستان له هند او نیپال سره په الف او افغانستان له بنگلاديش او سریلانکا سره په بی ګروپ کې دي. افغانستان تر دې مخکې له بنگلاديش او سریلانکا سره څو ځلې مخامخ شوی او څو سیالۍ ورڅخه ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستيال روزونکي او دغه ټیم په خوانی لوبغاړی رئیس احمد زایوای د دې آسیایي کپ مسابقې په داسې میدانونو کې کیږي چې د دې جام شپږ واړه ټیمونه ورسره بلد دي. خو احمد زایوای چې افغان لوبغاړو ته پکار دی چې د بیټینګ برخه ته زیات پام وکړي.
هغه سیاسي ودونه سي تقریبا دوی د میدانونو پیچونه ټول کې دوی ښه تجربه لري. نو د ما په ان باندې د افغانستان د پرې د ښه چانس د چې د منګ دواړه لوبي په قذافي سټیډیم کې دی له بنگلاديش او سریلانکا سره په دغه لوبو کې موږ ته د کرکټ کول پکار دي. تر دینه مخکې چې موږ څومره لوبي هم کړې وي نو دواړو ټیمونو سره موږ ښې لوبې ترسره کړي او دغه بل دغه د پاکستان سیریز څخه به د موږ لوبغاړو ډېر څه زده کړي، ځکه چې د پاکستان ټیم سره هغه دویمه یو ورځنۍ لوبه چې څنګه وسوله، یعنې د موږ د ګټې چانس، او زه به دا ووایم چې په دواړو ټیمونو د موږ لوبډله برلاسې ده، خو په شر د دې چې دوی هغه بولینګ سره په څنګ څنګ کې، څنګه چې د موږ بولینګ ښه ده د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ د زړورتیا نه کار واخلي او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
د افغانستان لومړۍ مسابقه به د سپتمبر په درېیمه یعنی د راتلونکي یکشنبه په ورځ له بنګلاديش سره په لاهور کې وي. د افغانستان دوهمه سیالۍ به د سپتمبر په پنځمه له سریلانکا سره وي. پاکستان نن له نیپال سره چې په دواړو ګروپونو کې تر ټولو کمزوری ټیم انګیرل کیږي، په داسې حال کې مخامخ کیږي چې تازه یې له افغانستان څخه د درو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله او اوس په نړۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په فارمټ کې لومړی ځای لري. د ښاغلي احمدزي په باور هند اتلولۍ ډېر چانس لري.
د ما پن من هند تر ټولو ماته ډېر پیاوړی ښکاري، او بیا که ووایم نو د پاکستان ټیم د سیده چې د ګټلو چانس به زیات وي، خو د افغانستان ته د ښو لوبو او د بریاو په هیله.
په سژني آسیایي جام کې چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې دوام کوي دیارلس لوبې کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د آسیایي جام لپاره د افغانستان په لوبډله کې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي، رحمان الله ګربز، ابراهیم زادران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زادران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نائب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، مجیب زادران، نور احمد لکنوال، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل لوبغاړي دي.
د آسیایی جام کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د پاکستان او نیپال لوبه د پاکستان په ملتان کې د کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې پیل شي. بیا هم د کرکټ لړګره په غزنی کې د انټر کلب کرکټ دیرش وریزه سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ سیمه ییز مسؤلین وایي په دغو سیالیو کې چې یوه میاشت دوام کوي د غزنی ولایت 14 لوبډلې یوځای شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار شمال لور ته د تاریخي منارو په څنډه کې شاوخوا تلس کلن سیف الله په سپیره میدان په شنو ډبرو کې د نورو ځوانانو تر څنګ په کرکټ کولو بوخت دی. دی د توپ نیولو په وخت په ډبرو کې لوېدلی او د چپ لاس ورغوی یې ټپي سوی دی.
اوس مې فیلډنګ کوو، دلته ولیدم او په لاس کې مې ډبره ولاړه، اوس مې خپل کیپر ګوته خو کله او چیز مې کولو.
سیف الله وایي دی چې دلته لوبې کوي، دا لوبغالی غیر معیاري او دی په شنو ډبرو کې لوبېږي چې هر ورځ لوبغاړي پکې زخمیان کیږي. دی د افغانستان له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې کورنۍ کرکټ ته لا پراختیا ورکړي، معیاري میدانونه ورته جوړ کړي چې له کلیو او لرې پرتو سیمو څخه ښه لوبغاړي او استعدادونه راووځي.
او بل ډبرو کې بیخي زیاته ستونزه ده، لوبغاړي ډېر لوبلیږي، مثلا فیلډنګ نه کېږي، ډېر بالرانو له دې ستونزې سره مخ. نو که کرکټ بورډ چې داخله ده چې موږ ته یو اکیډمي جوړه کړي، یا مثلا د لوبغاړي وکولای شي په ګراوند ولري، نو بیا موږ وکولای شو په مخته ولاړ شو.
سیف الله زړور او په ځان باور لري چې یوه ورځ به د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبېږي.
ولاد قوي اراده لرو، ډېر کم وخت کې ملي ټیم کې ځان وینم.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ دیرس اوریزه سیالۍ پیل شوي. د کرکټ بورډ سیمه ییز مسؤلین وایي په دغه سیالۍ کې د غزنی ولایت 14 لوبډلې لوبېږي او یوه میاشت به دوام وکړي. د کرکټ بورډ امیر عبدالودود پکتیال دلته ازادۍ راډیو ته وویل له دې سیالیو څخه یې موخه د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا او تر څنګ یې د زون په کچه د پیاوړو لوبغاړو پیژندل دي چې وکولی سي له دې لارې د هیواد او نړۍ کرکټ ته لاره پیدا کړي. د زیاتوي دا سیالۍ د هیواد د کرکټ بورډ په لارښوونه پیل شوې چې له مخې په دې سیالیو کې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي ولري په کورنۍ کرکټ کې له سپتېدو وروسته ولایتي ټیم ته انتخابېږي، او بیا د زون په کچه په ګرید 1 او ګرید 2 سیالیو کې د ګډون په مخه غوره کیږي.
کوم سیالۍ چې اوس نن ورځ افتتاح وسوه، دغه سیالۍ د 14 لوبډلو د سبتو کلبونو ترمنځ په غزنی کې ترسره کیږي. تقریبا یوه میاشت موده کې به د پای ته ورسیږي، او د پای غوره لوبډلې به بیا په زون په کچه باندې لوی هلته د انټر کلب سیالۍ ترسره کوي. نو دوه د فاینل لوبډلې به ریجن ته ځي او هلته به لوبې کوي.
بل لور ته بیا دلته لوبیدونکو لوبغاړي دا سیالۍ د ځوانانو د استعدادونو د ژوندي ساتلو لپاره مهمه ګڼي. دوی خوښ دي چې په دې لوبو کې لوبیږي او د ځان لپاره یو ښه فرصت ګڼي چې له دې لارې به وکولی سي د زون او بیا ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. دوی له کرکټ بورډ ادارې څخه غواړي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ لا پراخ کړي او دې ته ورته نورې سیالۍ هم پر لاره واچوي. خو نیوکه کوي چې په غزنی ولایت کې هیڅ معیاري لوبغالی نشته چې له امله یې دوی له زیاتو ستونزو سره مخ دي او دوی په ډبرو کې لوبیږي او هر ورځ لوبغاړي پکې زخمي کیږي. محمد یاسین بیټسمین او د دغه لوبغاړو له جملې څخه یو دی.
تپنده خو معلومدار خبره ده چې د ډبرو کې کڅو کوې سپورت کو نه ممکنه ده، ځکه دلته دی ځان خو یې دو ار څه خطر څه تړاو لري او کرکټ بورډ هم دا غوښتنه چې مخته یو میدان جوړ کړي مسلکي، ځکه ټول ولایتونه میدانونه لري.
کرکټ یو نړیواله لوبه ده چې د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم د غوړېدا او خورېدا په حال کې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د استرالیا د نیو ساوث ویلز ایالت په سیدنی ښار کې د سید جمال الدین افغان پاړه په یو سیمینار کې ګډونوالو د نوموړي د افکارو ژوند او هلو ځلو پاړه مقالې ولوستې. د دغه سیمینار یو ګډونوال په استرالیا کې د پانتون استاد او لیکوال ډاکټر احسان آزاري و. له ښاغلي آزاري سره د دې سیمینار د هدف او وړتیاو په اړه عصمت څاروان مرکه کړې ده. ډاکټر آزاري په پیل کې دغه سیمینار د هدف په اړه وویل.
د علامه سید جمال الدین افغان یو ورځنی کنفرانس د افغانانو د همکارۍ د کمیټې له خوا چې په سیدنی کې ده جوړ شوی و او په دې کې یو شمېر افغانانو خپلې څېړنیزې مقالې واورولې. علامه سید جمال الدین افغان د ختیځ او لویدیځ کې د یو تاریخي متفکر او اسلامي امت تر ټولو ستر شخصیت تیر شوی دی چې دا کنفرانس د دې آثارو او افکارو ته د درناوي په مقصد جوړ شوی و.
ډاکټر صاحب، نو ولې مو دې ته ضرورت احساس کړو چې باید سید جمال الدین افغان په اړه په دې وخت یو سیمینار جوړ کړي؟
په دې وروستیو وختونو کې زموږ په هیواد کې د اسلام او شریعت په نامو داسې زړه بوږنوونکي اعمال ترسره کړي چې د ټولې نړۍ په تیره بیا د اسلامي نړۍ د علماو اندېښنې راپارولي دي چې دا څه وشو سي افغانستان چې یو ورځ وخت د اسلام د سترو پوهانو لکه ابن سینا، رحمان بابا او علامه سید جمال الدین افغان ټاټوبی و، خو اوس دومره په ذلت کې ده چې د اسلام په نامه باندې داسې مسایل ترسره کیږي چې هغو ته هیڅ اسلامي بڼه حتی ورکولی نشو. د ښځو په مقابل کې، د کار په مقابل کې، د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي چې دا ته ټوله دنیا حیرانه ده چې دا څه ډول اسلام ولې دومره تنازل وکړ. نو په همدغه علت باندې زموږ هیله دا ده چې علامه سید جمال الدین افغان د ټولو افغانانو او په تیره بیا د ځوانانو، وطن دوستو، دینی علماو، طالبان ټول باید د علامه سید جمال الدین افغان تعلیماتو او آثارو ته بیا توجه وکړي او د اسلام د دین، اسلام دین د دغه اوسني انحرافي او خرافاتي اشخاص او افکارو څخه خلاص کړي. نو زما په اند باندې دا او تر اوسه تر ټولو زیات د سید جمال الدین افغان افکارو ته موږ ضرورت لرو چې په هغه باندې ځانونه پوه کړي، د هغه په تعلیماتو باندې. سید جمال الدین افغان تل دا خبره کوله چې جاهل او جهالت د اسلام لوی دښمنان ګڼل کیږي. هغه ویل چې هغه څوک چې په دې باور ده چې ساينس او معارف سره به دښمني وکړي، د دې لپاره چې اسلام ته ګټه ورسیږي یا خدمت وکړي، دا په خپله د اسلام لوی دښمنان دي. نو له دې کبله د سید جمال الدین د افکارو د لوستلو او دوران را رسېدلی ده او زموږ هیله ده چې زموږ وطن له دغه اوسنیو حالاتو نه خلاص شي او د اسلام هغه رښتینې بڼه، هغه بڼه چې سید جمال الدین افغان نړیوال شرق او غرب ته وړاندې کړې وه، هغه بیا راژوندی شي.
ډاکټر احسان آزاري. راپورونه مرکه او اوریدونکو نن اگست دیر شمال افغانستان د وروستي امریکایي سرتیری د وټلو له دوی میکلیزي سره برابر ده. د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د 2020 کال د جولای په میاشت کې له افغانستانه په وټلو پیل وکړ او وروستي امریکایي سرتیری هم د همدې کال د اگست په دیر شمال افغانستان ووت. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بشپړ وټلو سره په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده. په افغانستان کې شمیر ځوانان وای چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټلو وروسته د دوی د ژوند د پرمختګ لاري بند شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د 2020 کال دی اگست په دیر شمال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټلو دوه کاله تیر شوي. یو شمیر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوه کلونو کې په خپل ژوند کې ډیر توپیرونه ویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2020 کال د جولای په میاشت کې له افغانستان په وټلو پایل وکړ او وروستی امریکایي سرتیری د همدې کال د اگست په دیر شمه له افغانستان ووت. ډیری دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي. له دغو ځوانانو څخه یوې فاطمې مدثر ازادي راورته ویل چې په دوو لسیزو کې د پوهنتون تر درېیم کال پورې زده کړې کړې وې خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره ښځو هم سقوط وکړ. د ښځو لاسته راوړنې له لاسه وتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د ښځو ځای کور ګرځېدلی. اوس ښځې له هر لوري محرومې دي. د جمهوریت وروسته ښځې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نغوري د موضوع د اساسیت لامل خپل بشپړ نوم واخلي یو لغ ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته یې ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادی های فکری، اجتماع، فرهنگ، حتی
فکری ټولنیز او کلتوري ازادۍ لمنځه تللی. حتی ټولنه او کورنۍ هم ماتې شوې دي. هیڅوک نشي کولای له خپلې خور، مور، مېرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته ووځي. پوښتنه ترې کېږي چې چیرته ځئ، څه کوئ، تذکره راکړئ. زما ملګري کورسونه او پوهنتونونه لري. دا مهال فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې ماته خوړلې. خلک د خبرو کولو حق نه لري. له څه نه ژر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2020 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی. انجونې او ښځې له زده کړو، کار او له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نا دولتي دفترونو کې په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کېږي. خځینه عامونو، ورزشي کلبونو او تفریح پارکونو ته هم له تاکس څخه راوګرځول شوې. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 1 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کولو اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2020 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی وو، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو او خلک یې وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځانمرګو بریدونو قربانیان وو، په افغانستان کې ډیموکراسي د ودې په حال کې وه. ډیری رسنۍ جوړې شوې. د بیان ازادي رامنځته شوه. نارینه او ښځینه له ډیرو ازادیو برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده وایي چې د تیرو دوو کلونو تجربې ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دې دوو کلونو وښودله چې دا وطن په بشپړه توګه ناکامه وو او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وو. هم د امریکایانو لخوا چې په خنیت یې کار کړی وو او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
لوګدو خبرو اتر ورسته امریکا د 2020 کال د فبرورۍ په 19مه له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ او پریکړه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي چې د اگست میاشتې تر 30مه پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم و چې په خطر کې وو. خو د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د 2020 کال د اگست په 15مه د افغانستان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوتل. د بشری حقوقو فعال رحیم جامی وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتل وروسته په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکی تیار کړي. خغلی جامی ازادي رادیو ته ویل
در طی دو سال از دست دادیم و در حال
موږ په دوو کلونو کې هر څه له لاسه ورکړو، اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیار کړي او دا به یو داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخکې کو چې په 1989 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپو عمر سمد وایي چې په تیرو 20 کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډیر فرصتونه و چې له لاسه لاړل. ښاغلی سمد ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان پخوانی نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په لمنځه تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشت
د تیرو لاستراولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړي توګه په تیرو اتو کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په زینو بهرنیو ستراتیژیو پورې تړلې چې گمراه کوونکې وي.
لبلې خادي سولې او خوشنات د مطالعاتو د مرکز بخانای مرستیال او دغه بنسټ اوسنۍ ارشد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړی توبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسته راوړنو ساتل مهم نه دي. ښاغلی عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه وبلله.
دا لاسته راوړنې په افغانستان کې د جمهوریت او ډیموکراسۍ دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځېدلې. یوه مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا ده چې د افغانستان خاوره باید د امریکا متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحد ایالات به ژر یا وروسته پوه شي چې له افغانستانه وتل یوه تیروتنه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډیری جمهوري غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهورو امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې سارې اشتباه ګڼلې. په دې وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایډن اداره په پرله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او د دوهې تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبان حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه ساق اتمر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اتمر ازادي رادیو ته ویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه وو چې یو سراسري امنیت په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنۍ د غړو شمېر له 3000 تر 6000 پورې رسیږي. د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال دفتر یونما طالبان د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو د حقوقو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیر دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د سرتیرو او نورو کارکونکو د وژنو، زنداني کېدلو، شکنجه کولو او ورکېدلو راپورونه خپاره کړي دي. خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او ښځو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او یو لوی لامل د بشری حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوقو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشری ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشری مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 2.9 میلیون ته رسیدلی دی. ډیری خلک د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله هڅه کوي له هیواد څخه وتښتي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 12:25 او 15 متره.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
شپږ بجې او 10 دقیقې د لندو خبرونه